ستړی مشه دا مشال رادیو په دې مخامنۍ خبری غړې کې زه نجیب عامر در سره يم. د خبرونه مهم راپورونه لري، نو ککول شي را سره پاتې شي او د سیمیو نړۍ له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ خبرنو ته. د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د انجونو پر زده کړو نړیواله غونډه دوام لري. په کرک کې په یو ټرافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. امریکا د روسیې پر دوو کمپنیو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د انجونو د تعلیم په اړه په اسلام آباد کې پیل شوي دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته ویلي چې د انجونو زده کړه یوه داسې موضوع ده چې د هغې لپاره مبارزه او پانګونه زخت زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ د انجونو لپاره زده کړو ته د مساوي لاسرسي په ډاډمن کولو کې له پام وړ ننګونو سره مخامخ ده. نو سبا په ترسره کېدونکې دغې نړیوالې غونډې کې د 30 هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دې ټولنه کې د انجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عمل وړ حل لارې پیژندل دي. په دې غونډه کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي او د انجونو او ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسف زی هم ګډون کوي. د پاکستان د تعلیم وزیر خالد مقبول صدیقی وایي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مشر سفارتکار نن مشال لډیو ته ویل چې په غونډه کې د ګډون په اړه تر اوسه له کابل څخه سندي ورته ویل شوی. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په ټرافیک کې پېښ کې کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی نن مشال لډیو ته ویل پېښه هغه معلوم شوه چې د کرک په لویه لار روان ګاډی هلته له ولاړو ګاډو سره وجنګېد. هغه ویل په پېښه کې وژل شوي او ژوبل د کرک مرکزی روغتون ته لېږدول شوي دي.
نن تقریبا 11:20 باندې د ریسکیو 1122 کرک کنټرول روم باندې کال موصول شو چې امبيري کلا های وې باندې چې دې نو یو ګاډي غټ ټرالر چې دې نو هغه په ورکو ګاډو باندې او خطو هغه د لاسه چې دې نو حادثه پېښ شو او دې کې تقریبا 8 کسان چې دې نو هغه ډډ دي او 14 نه زیات چې دې زخمیان دي.
په پاکستان کې د خرابو سړکونو او ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې وخت په وخت د ډول حادثې مخې ته راځي. د بر جنوبي وزیرستان درې مسجدو مشرانو د جرګې پر مهال پریکړه کړې چې په هیڅ صورت په سیمه کې پوځي عملیات نه مانی. په ټانګ کې د درې مسجدو مشرانو پرون په جرګه کې په سیمه کې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د جرګې ګډونوالو وویل چې د سیمې امنیت باوري کول د ریاست ذمہواري ده او له سیمې نه د خلکو ایستل یا د وسلوالو ضد پوځي اپریشن پیلول د مسلې حل نه دی. د جرګې یو مشر اډوکیټ شیرپا مسجد مشال لډیو ته ویل چې جرګې پریکړه کړې چې هیڅ ډول اپریشن ورته د منلو وړ نه دی او نه هم د سیمې اوسیدونکو کورونو پریښودو ته تیار دي. د درې مسجدو جرګې سرګندونو په اړه پوځ او امنیتي چارو تر دې مهاله سن دي ویل. البته یو پوځي افسر څو ورځې مخکې مشال لډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې پر مهال د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پام کوي. د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د سکرو په نړیدلي کان کې لاندې شو 12 مزدورانو څخه د سلور مړي ایستل شوي دي. د سکرو د کان کیندونکو خوندیتوب لپاره کارکونکي حکومتي ادارې چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شهوانی پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د نورو کان کیندونکو د رایستلو کار په چټکۍ سره روان دی. بل خو د پاکستان د قانون د مزدورانو اتحادي مرکزی سیکرټري سلطان لاله مشال لډیو ته ویل چې د مرستې په کار کې زیاتره د سکرو مزدوران خپل برخه اخلي. نوموړي وویل چې په 14 کې په لاندې شو کانکیندونکو کې د 11 تعلق د شانګلي سیمې سره ده. د صوبایي حکومت ویان شاهد رن تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس 14 له وجې نړېدلی. د طالبانو حکومت وایي له امریکا سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی دی ویلي په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. حمدالله فطرت دا ونه ویل چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره څو افغانان بندیان دي او آیا دغه کسان د طالبانو غړي دي که څنګه. د طالبانو له زندانونو د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې ته دی وړاندې ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته، خو په هغوی کې امریکایان نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بل لري. تر دې مخکې ځینو برطانوي رسنیو راپور ورکړو چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولې. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه لوړه کوي. د بایدن انتظامی د روسیې پر دوو لویو تیل تولیدونکو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکا وایي دا د روسیې پر ضد له مهمو اقتصادي بندیزونو څخه دي. سپینې ماڼۍ پرون دا بندیزونه پر داسې مهال اعلان کړل چې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن په څو ورځو کې خپله څوکۍ پرېږدي. د دې بندیزونو موخه دا ده چې روسیې له اقتصادي پلوه نوره وځپل شي. هغه هیواد چې پر اوکراین د یرغل دریم کال روان دی، تیل د روسیې د عایدو تر ټولو لویه سرچینه ده، ځکه چې د هغه هیواد د مرکزي بودیجې له دریو څخه له یوې زیاته برخه تشکیلوي. نوی بندیزونه په گاز پروم نفت او سورگفت نفتی گاز کمپنیو لګول شوې دي. دا دواړه د روسیې دویم او څلورم نمبر لوی تیل لیږدونکي کمپنۍ دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي هغه پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره خبرې کړې او ترېنه یې په دې اقدام مننه کړې ده. نوموړي پر ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي څومره چې روسیه د تیلو لږ عاید ولري همره بازار امن ته لاره هواره شي. خبر نو پای. درنو ریتونکو خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادې. په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیواله غونډه روانه ده. رپورټ پیلرو. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشران وایي د پوز عملیات ورته د منلو وړ نه دي.
جمیل نو وړ اپریشن مانی نه غاټ اپریشن مانی او نه د وطن بهر او وزینه علاقې ورته خالی کوي.
د کورمې د تړلو لارو په اړه هم راپور لرو چې د خلکو مشکلات سیوا کړی دي.
خدا زموږ بس بدقسمتی ده، بس حکومت پاجي نن روډ کو لولشت، بس ورېځ نه بلې ورېځ پورې انتظار ده. نن به کنوئی شي، نن بدا شي.
په پاکستان کې پر میرمنو د تشدد د مخنیوي په خاطر مرستندویه د خبرداري زنګ معرفي کړل شوی دی. میرمنې په خوښي ښکاره کوي.
مهم ډیر خدي د دې پښاجه کم سوچ کم ايدي دغه ډیر خده خدا سمره عملی کې دي شي دلته دا سوالونه بهر حل پدې کېشته.
دا اونور رپورټونه په دې خبري غړي کې بدرګه موکړي. رزو د خبرونه لومړی رپورت ته. په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم د ورځنې نړیوال کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د سلور سلوختو هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم توها او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم العیسا هم شامل دي. د دورزنه نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په قربتوب جوړه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
دا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته چې په 11 جنوري په اسلام آباد کې د یو نړیوال کانفرنس ته پرانستې وینا کوي. د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنی نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې قربا توپ کوي. په کانفرنس کې د سلور سلویق هیوادونو یونیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. په کانفرنس کې د سوات اوسیدونکو د نوبل جایزې ګټونکو ملالا یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان سیکرټری جنرال حسین ابراهیم طه او مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسا هم ګډون کوي. وزیر اعظم شهباز شریف راغلو ملمنو ته ستړي مشول او د کانفرنس ته ارزښت په اړه خبرې وکړې. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیر کم دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلې ده.
لکه زموږ په معاشره کې او خاص کر بیا په پښتنو په معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق طرف ته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کړي او داسې فتوا ورکړي چې را زنانا د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، نو دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرانس ته د پاکستان د پوځ یوازینی ښځینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه، او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې دریوست سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تر هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال ده ډېر ډېر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزیناو حوالے سره تعلیم باندې پابندی دا ډېر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، دا غې اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او دا غې وجه دا ده چې زمونږ د افغانستان تر منځ راتګ راتګ ډېر زیات دی. ان دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامه خی، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامه خو چتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري، او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بر سویلی وزیرستان ضلع درې مسجدو مشرانو پرون په ټانګ کې د وی جرګې پر مهال وویل چې په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی، او حکومت ته پکار دی چې خلکو ته د سر او مال د خوندیتوب باور ورکړي. دوی ویل په خپل سیمه کې ورته د بیا لپاره پوځي عملیات د منلو وړ نه دي، او نه هم خلک له خپلو سیمو کډه کولی شي. له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړی آصف خان وایي ډېر ضرب د مسجدو مشران د پوځ له مشرانو سره کینی، او په دې اړه به کوم مناسبه فیصله مخې ته راشي. زمون خبریال اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرون د جمعې په ورځ پټانګ ضلع کښې جرګه کړې ده، او په دا جرګه کښې یې د حکومت نه څه غوښتنې کولې. په دغه برخه کښې د جرګې یوه مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد مشال ریډیو ته وویل
چې په جنوبي وزیرستان اپر شې د ډېر وخت راسا د امن حالات خراب کی، او ډېر کورینه فوج طرف سیکیورټي ادارې روچګې کړې چې میز اپریشن کوي. میز امن زمورتیا د ریاست تو بس بیا کورینه رو بنه خالی کول او دغه رنگول دا میز په هیڅ صورت نه مانی. نو په داسې دو ټوک الفاظ بنه مسجد د سیاسي پالټه د مشرونه د ځوانونه د علما دا متفقه فیصله په دانن جرګه شته چې میز نو وړ اپریشن مانی نه غاټ اپریشن مانی او نه د وطن بهر او وزینه علاقې ورته خالی کوي.
د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ټانک ضلع په جرګه کښې شوې پرېکړې په دا رنګ بیانوي.
فیصله په دا باندې وشوه چې میزو پوس جرنل ته دا یي چې دا میز کوم کلي دې راستلي دي دا واپس کړه. دومه خبرو دا ورته کوي اپریشن د مسلې حل نه دی، یعنی د کلي راستل دا د مسلې حل نه دی. زه شل کوله مو د وطن ور پرېښی وو، نو چې په شل کوله کښې امن نه روغی، نو چې مو کله روبوسي تو کله روبوسي دا د امن لار نه دی. اپریشن وته وړ اپریشن دادا نمان درم داسا بو دے تو توپا نور والے چولتا کلی وی ولتا کلی مشوی ولتا خالق وی. دوما خبر ادا پس وشولا چې تیم د مشر سیاسي پالتې لکا پی ٹی آی یو وزیر اعلی دی، لکا پیپس پالتې د هغه گورنر دی. په دا جرګان آباد د وزیر اعلی سره هم د دغه مشرونه ملاقات کیږي، موږ خپل فریاد ورته وو، او د گورنر سره د میرا ملاقات کیږي، موږ خپل فریاد ورته وو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان د درې مسجد ټانګ جرګې غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
نو دغه ولې وزیرستان کشید پوز و انتظامیہ چارواکیو پٹانک ضلع کشید دریم اسیدی جرگے گوشتن پبارک یا تردہ وقت پورے سہم ویلی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پروند پیخور کمشنر ریاض مسید په پیخور کې د باډي او تیرای او شمیر قومي مشرانو مدني فعالانو سره ولیدل. د پیخور کمشنر له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې خیبر ضلع په تیرا د باډي او تیرا په سنیو امنیتی حالاتو خبرې شوې. د غونډې شریکوالو ویل چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د دوی د تعلیم، صحت او د ډنګو کورونو معاوضې مسله به زر حل شي، خو ځینو مشرانو بیا په سیمه کې د امن حالات برقرار ساتل تر ټولو ضروري وګڼل او ویل چې اول دې دغې مسلې ته پاملرنه وشي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
د پیښور کمشنر له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمشنر ریاض مسعود د پردو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره د غونډې په وخت ټولو اړوند ادارو ته امر کړی چې هلته په تیرا کې د په تیرو جګړو کې وران شو کورونو د بیا بحالۍ سروې زر مکمل کړي او متاثر شو کسانو ته د معاوضې ورکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې پیښور کمشنر د غیر فعال سکولونو فعالولو او صحت مرکزونو ته د عملی لیږدولو امر هم ورکړ او ټولو سرکاري ادارو نه د جنوري تر شپاړسمې نیټې پورې په تیرا کې د بیا بحالۍ یو تفصیلي رپورټ تیارولو غوښتنه وکړه. د باډي او تیرا د خدمت خلک ویلفیر سوسایټي په نوم نه دولتي ادارې مشر تورابلی پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې غونډه کې پیښور کمشنر ته خپلې ټولې غوښتنې کېښودې او ډاډ ورکړل شو چې هلته به د خلکو ستونزې هوارې کړل شي.
اپر باډا کې 15 کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګونو او د استادانو د سټاف وسراج سندانا کې کم صحت مرکز دی پاغا کې د دوی او د سټاف وسراج کم د مونږه التا ویلی دی د هغه د پخېدو په دریای باډا باندې د پل د جوړېدو وسراج کم کچر روډونه دی د هغه د پخېدو او د کورونو د سروې په باره کې مونږ ته خبرې وکړلې، موږ ته مسالې پیش کړلې. کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب پاغا باندې پاغا موقع باندې ډیپټی کمشنر خیبر ته یې احکامات ورکړل چې د سکولونو، د هسپتال همداسې دا نورې مسالې چې کومې وې پابندې په یوه هفته کې تاسو عمل درآمد وکړو چې کم مشکلات او کم مسایلې دي چې دا په یوه هفته کې تاسو د هغې حل روبوسو.
د باډي او تیرا د سپا قبیلې یو مشر حاجی نصیب اپریدی ویل چې سو په تیرا کې امن نوی بحال شوی نو تر هغې پکې پرمختیایي کارونو تر سره کول ناممکن دي.
ډېر ګډبړ دي چې امن وي، هر څه به وي چې امن نه وي به هم نه وینو. نو مقصد دا چې څوک کم یا خوشحالۍ توقع والا کا په عمل کې ویني او په دې مجبورۍ نه ژوند کوي او دا دهشتګردي ختمه کړي چې په عمل کې امن امن وي، سهولت وي. نیمو چې کومې خبرې وي د اپر تیرو په خبرې وي تیرو دا سروې چې وشي دا کورونا بالکل کنډراتی او د کمیونټي سکولونه دي هغه مخکې انجیو ګانو هغو له تنخوا ورکوله پکې استادان کېنولي وو. بیا چې حالاتو کې بیا لږه پرخ روغلو نو هغه سکولونه کې استادان اوس نشته دی.
د باډي او تیرا ولسی وګړي وایي چې هلته 2020 راهیسې یو وار بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي او امنیتي ځواکونو پکې عملیات پیل کړي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو څو جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات کړي او غواړي په دې سیمه کې د حکومت عملداري بحال وساتي. په تیرا کې 2020 اتم ناتر دو زر او شپاره سم پوری هم د وسلوالو ډلو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی وو. د تیرولسی وګړي وایي چې په تیر عملیاتو کې هم ورته مالی او ځاني زیانونه اوختي. اوس چې هلته تیر کال 2014 کې یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، نو په دې کې هم عامې آبادۍ په نښه شوي او عادي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په بره کورما کې د ناکرارۍ او د فرقیزو نښتو وروسته په سیمه کې د شاوخوا دریو میاشتو راهیسې لارې تړل شوې پرتې دي. په دې سره هغو مریضانو ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي چې د علاج لپاره بېلابېلو ښارونو او په تیره پېښور ته تللي دي. هلته د بره کورمې مسافر او مریضان بند پاتې دي او کورونو ته نشي تللی. په مسافرو کې ډېری هغه کسان دي چې غوښتل یې په رخصتیانو کې کورونو ته لاړ شي. دوی له نورو هیوادونو پاکستان ته راغلي، اوس پېښور کې دېره دي، کلي ته هم نشستې، اوس مجبور دي چې واپس بیرته د مسافرۍ په لوري لاړ شي. د دغو خلکو مشکلاتو په اړه له پېښوره وسیم سجاد رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د تیر کال په 1 نومبر په کوزکور مکې د سوارلو په ګاډي ډزې وشوې چې پکې د سلویخ نه زیات کسان ووژل شو. د دغه پیښې سره شیا سنی مسلکي جګړه یو وار بیا تازه شوه او بره کورمې ته د تلو لار وتړل شوه چې درې میاشتې تیرېدو وروسته اوس هم بند پرته ده. د لارې د بندیز د وجې د کورمې یو شمېر کسان په پېښور کې بند پراته دي. دغلته بند پاتې کسانو کې زیاتره مریضان یا په نورو ملکونو کې مسافري کوونکي دي چې څوک په موده پس خپل وطن ته ورته. حیدرآباد هم یو داغ مسافرو دی چې 2 میاشتې وړاندې د دوبۍ نه پاړه چینار ته په چوټۍ ورتلو، خو د لار د بندیز له وجې په پېښور کې محصور دی او اوس د خپل کلي د تلو په ځای بیرته دوبۍ ته د تلو فکر کوي.
دلته راغلو موږ امید و چې کور ته به لاړ شو، لیدل به وشي، فیملی سره به لیدل وشي، خو دا زموږ بس بدقسمتي دی. بس حکومت واجی نن روډ کو لول شته، بس ورځې نه بلې ورځې پورې انتظار دی. نن به کنوئی شي، نن به دا شي، خو هیڅ لکه یو پرابلم یا روډ داسې حل نه شولو چې موږ واپس په فیملی سره لیدل وشي. اوس پورې دلته یو پیل هول هوټل کې دلته پرتو ډېر ټایم شولو، تقریبا چوټي 3 میاشتې چوټي وه، 2.5 میاشتې چوټي لوړ، او اوس 15 دن ته به زه اوس کور ته څه لازم. اخیری فیصله مو دا کړي دی چې ټیکټ به خلم، واپس به ډپټی لازم. بس دا زمونږ بدقسمتي وه.
په پېښور کې بند پاتې خلک په ځایي هوټلونو کې اوسېږي. د دغه خلکو د اوسېدو او خوړو انتظام د پاړه چینار ټولنې په سر اخیستی دی. د انتظام کوونکو په خبره دغل د بند پاتې کسانو شمېره د 300 نه سوا ده. پر دغه اړه د انتظامی غړي حمید رضا مشال رډیو ته وویل،
دلته تقریبا مونږ سره کوم ریزان وو، هغه مونږ سره دلته دی، هغه ته بقاعده کوم لکه پی میلز دی، هغه ته مخفل حال ور کړی دی، او کوم میلز دی هغه مریضان دی هغه مو کمرو کې کړی دی. ینګ سدی دا سه مو حال دلته پری رهایش بندوبست ورته کړی دی، سره سره پری کوم هغه دی تاوم پروګرام دی دامه ورته کړی دی. نو تقریبا دلته 300-400 پورې کسان سدی دلته مونږ سره مستور دي.
په کورم کې شیا سنی مسلکین ختی کلونه زوړ تاریخ لري. کال 2009 نه تر کال 2011 پورې په یاد سیمه کې شیا سنی مسلکین خطو په نتیجه کې ډیرای کسان وژل شوی ول. په داسې حال کې چې په بره کورم کې د دوایانو او خوراکي شیانو قلت دی، په پېښور کې بند خلک د حکومت نه د لارې پرانیستلو مطالبه کوي. مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د بره کورم حیدر عباس وویل،
حکومت ادا مو اپیل دی ته دی عوام باندې رحم وکړي. دا د ټول دی بچی دی، حکومت بچی دی، د روډ کو لول د سیده د حکومت کار دی. دا دی ته دی وی ګنټي کار د بارستر سیب هغه وایي چې یو ګنټي کور نه دینه. حکومت کا غوړی کولی شي، حکومت هر کله وو غوړی امن یا راتللی شي، روډ هم کولی شي، ځکه چې دې سره پاور سره ده. نور عوام خو کیس نشته.
د کورمې د امن لارې پرانستلو او شخړې هوارولو لپاره صوبایي اپیکس کمیټه فیصله کړي چې شیا او سنی دواړه ډلې د فروری د لومړۍ نیټې پورې وسلې جمع کړي او مورچې به ورانول شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
په پاکستان کې په لومړي ځل د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره بیړنۍ مرستندوی زنګ یا الارم معرفي کړل شوی دی. دا یو داسې اله ده چې دې لارې ښځې کولی شي په مشکل وخت کې بټن ووهي او د پولیسو نه او نورو مرستندوی ادارو نه مرسته ترلاسه کړي. په دغه هیواد کې تر دې مهاله 2000 مېرمنو ته دا ځانګړې اله ورکړل شوې ده. د مېرمنو ټولنې دا اقدام ستایي. خلدانیاس په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبائی محتسب رخشندانہ سپدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کې اوی بے کی بٹن یو خو اقدام دے چې دا ټول ملک تا غزول پکار دی. رخشندانہ زوائی دا بے کی بٹن ستکون کو او کورنا بہر کارکون کی میرمنو دپارا گٹور ثابت دلے شی.
آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی مدد
دوائی دا سی زیکی چی حالتا دا حفاظت کولو والا سوکنی وی نو دا سی زینو دا پارا دا یو خود ڈیوائس تے خاص طور بانے دا سکول معشومانے دا پولیو ورکرانے یہاں گا ٹولی خزی چی دا کورنا بہر کار گئی حوی زیاد دا خطری سرا مخکید لیشی دے ٹولو خزتا دا ورکول پکار دی. دوائی حکومت لا دی باندکار کول پکار دی چی دا بے کی بٹن زیاد خزتا ورکل شی.
میں سجیسٹ کروں گی کہ گورنمنٹ کو اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے.
سماجی فعال نادیا خان وائی ہر یو داسی گام چیخزی د تشدد سخا جغروی دستائنی ور دے. نادیا خان وائی بے کی بٹن کسهم یو خو اقدام دے ولی د متعلقہ ادارو د پیخی زیتا رسیدل او متاثرہ خزتا انصاف ورکول بیا هم یو سوال دے.
مهم ډیر خدي د دې پښه چې کوم سوچ کوم آئیډیا دا ډیره خده خدا سمره عملی کې دی شي دلته او په دې کې ریلیونټ ادارې لکه پولیس شو لکه دغه سه نور ایمرجنسی ټیکنیکل والا کيو خزي سره چې د زیاتې وشي یا د تشدد سره مخامخ شي نو به دې څنګه دا انشور کوي چې غزي تزان را ورسي او هغه چې کوم دغه سچويشن نه بچو ساتي. دا سوالونه بهر حال په دې کې شته چې دا سمره عملی کې دی شي او په دې کې متعلقه ادارې هغه سمره مثبت یو لری پدی کې او هغه سمره ویلنګ دی چې دغه سیز چې کم دی دا یو کامیاب انیشیټیو دی نه جوړ کی.
د خزو د حکومت فعال نوشین فاطمه وای دا بے کی بٹن قبایلی سیمو کې هم معرفي کول پکار دی. نوشین فاطمه تر مخه د بے کی بٹن مهم با هغه وخت کامیاب شي چې کله د هراسانی نه متاثر خزو ته انصاف او دی کی ککړ تنانو ته سزا ملو شي. د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن تر مخه تیر کال ټول ملک کې 1900 یو کم اویا خزی د ریپ کار شوی دی. کال 2023 کې یو کم سلوی خزی د جنسی زیاتې کار شوی وی. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په شانګله سیمه کې په کم عمر کې د نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. شانګله یو لاغو سیمو څخه ده چې نجونې په ډیر کم عمر کې په کې ودول کیږي. د کمپاین د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال پوهانو وویل چې د دې کمپاین مقصد د ځایي خلکو پوهول دي چې له ماشومانو د ماشومتوب نخلي او نجونې او لکان د قانوني عمر سره سم ودول کیږي. دوی وویل په دې کمپاین کې به له سیاسي مشرانو د ملا امامانو د سکول له استادانو او نورو مخورو هم کومک غواړي. د مشال خبریاله اسما ګل رپورت لري.
ملک امیرزیب خان چې د پرانیستې په غونډه کې ګډون کړی مشال ریډیو ته ویل چې په شانګله کې د کمومرۍ ودونو شرا د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو پرتله لوړه ده. هغه زیاته کړه چې د کمومرۍ ودونه د ماشوم د تعلیم په عمر کې ترسره کیږي چې له عملی یا لکان او جنکۍ د ګڼو اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو ماشومان دي هغه خو د واده قابل نه دغه نه پکار په سکولونو کې به ما غوښ خپل هغه یو بحث بکی کوم سیاسي خلک چې دی ودونو لا کوژدونو لا خامخزي نو هغه کې به ما غو وی چې داسې نه ده پکار. لکه څنګه چې د حکومت پابند حکومت پابندي ده په داسې دغه کې څوک به مونږ دی شو نو هغه به جیلی 12 13 سال 11 سال ماشوم خو هغه نکاح څوک نشي کولای.
بلخ مبشر حسن چې د شانګلي سیمه د یو خصوصي خوندزي مشر دی. مشال ریډیو ته ویل چې جنکې غواړي خپل راتلونکي ژوند خوند کړي او تعلیم ترلاسه کړي خو مې نه لرونه دم رستی پر ځای هغوی ودونو کولو ته اړباسي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. نو موړی زیاته کړه چې کوم عمرۍ ودونه د جنکوز د کړو له دوام څخه به برخې کړي ځکه چې د ودونو وروسته کورونو ستونزو او د ماشومانو پالنو له عمله هغوی ته د تعلیم فرصت نه وي.
دا به موږ امپیکټ فل کو داسې چې هم دې خلکو سره زمونږ میټینګز لا پاتې دي چې هغه ته موږ وایو چې هر سړی خپل له حصې کارو کې ځکه وسم زما په خیال پکې پی کې صرف 16 ایئر میرج الاوډ دی باقی صبح کی 18 ایئرز دی نو پکا دا چې بدی کې موږ نورم کم د اسمبلی ممبرز دی هغه خلک ان بورډ واخلو او هر سړی به خپل رول پلی کی.
په یاد کمپاین کې ویل شوی چې تر هغه وخته د نجونو ودونه نشي ترسره کېدی تر څو چې هغوی د شپاړسم کلاس سند نه ترلاسه کړي. په دې اړه پیښور کې ښځو او نور ښځینو د حکومت د یو غیر سرکاري ادارې بلو وینز تنظیم پروګرام منیجر قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل چې د کمپاین پیل کوونکو ته په دې پریکړه بیا کتنه پکار ده ځکه چې په دې سیمه کې د جنکو لپاره د لوړو زده کړو امکانات محدود دي. د نوموړي په وینا هر څوک د سوار لسم یا شپاړسم کلاس پورې وي د زده کړو لپاره مالی اختیار نه لري.
ما تخکاری چې دا د قانون سره متصادم خبره ده، خو کبه موږ وګورو نو د خیبر پختونخوا کې خود خلکو یو یعنی د سټوډنټس یو ډیر لوی تعداد سکولونو ته نه ځي نه کالجونو ته ځي، نو په هغه صورتونو کې چې چرته جنه کې نه کالج ته ځي نه سکولونو ته ځي، په داسې صوبه کې خدا غوښتنه کول چې د حواله سره شعور پیدا کړل شي او د تعلیم مواقع دې زیات کړل شي، ماته لګي چې د وړوکوالي واده په حق لا بندیز حواله سره کم ګامونه دی هغه کې دا یو ښه کردار ادا کول شي.
د صحت چارو پوهانو په خبره کم عمر کې د ودونو له وجې جنه کې د روغتیايي خطرو سره مخ وي، لکه د زیږون پر مهال د مرګ کچه زیاتېدل، کمزورې ماشوم زیږول او د حاملتوب پر مهال روغتیايي ستونزې هم وي. د دې سره ذهني فشار، خپګان له عمل ګرځي، ځکه چې جنه کې د ودونو له فشار او حالاتو سره بلد نه. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
درنور دن کو د خبرون نیمای برخې ته رسیدلې نو رپورټونه روسته او سپامو کې د خبرنو لاندېست. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د انجونو پر زده کړو نړیواله غونډه نن پیل شوه چې سبا هم دوام کوي. د پرانستې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل د انجونو زده کړه یو داسې موضوع ده چې د هغې لپاره مبارزه او پانګونه زیات ارزښت لري. په دې غونډه کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي او د انجونو ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسفزی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په ټرافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دو ویان بلال فیضی نن مشال لډیو تویل پیښه غمالو شوه چې د کرک په لویه لار روان ګاډی هلته له ولاړو ګاډو سره وجنګي تغه ویل په پیښه کې وژل شوي او ژوبل د کرک مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د بر جنوبي وزیرستان درې مسجدو مشرانو د جرګې پر مال پریکړه کړې چې په هیڅ صورت په سیمه کې پوځي عملیات نه مني. په ټانک کې د درې مسجدو مشرانو پرون په جرګه کې په سیمه کې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د درې مسجدو جرګې سرګندونو په اړه پوځ او امنیتي چارو لاس نه دی ویلي. د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سکرو په نړېدلي کان کې له لاندې شو 12 مزدورانو څخه د 3 مړي راایستل شوي. د سکرو د کان کیندونکو خوندیتوب لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شهوانی پرون مشال لډیو ته وویل چې د نورو کان کیندونکو د راوستلو کار په چټکۍ سره دوام لري. د طالبانو حکومت وایي له امریکا سره یې د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې نن رسنیو خپور کړی ویلي په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. نوموړي دا نه دي ویلي چې د امریکا سره څو افغانان بندیان دي او آیا دغه کسان د طالبانو غړي دي او کنه. د بایدن انتظامی د روسي پر دوو لویو تیل تولیدونکو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکا وایي دا د روسي پر ضد له مهم اقتصادي بندیزونو څخه دي. د خبرونو لنډیز مو واوریدو. اوریدونکو که وخت لرئ را سره پاتې شئ، ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. لکه څنګه چې خبرونو کې او بیا د خبرونو په لنډیز کې هم تاسو واوریدل چې امریکا پرون د روسیې د انرژي پر سکتور پراخ بندیزونه ولګول. واشنگټن وایي د دغه تازه بندیزونو هدف په اوکران کې د روسیې د جګړې د تمویل محدودول دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغه بندیزونو هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت پرون ویلي تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوی لوی کمپنۍ گاز پروم نفت او سرګوت نفت گاز په نشه کوي. دغه بندیزونه پر 130 ټانکر لږدونکو کښتیو حمله کول سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول سوي دي. ویل سوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لږدول. د بایدن ادارې د روسیې د تیلو پر غیر شفاف سوداګرو په روسیې کې پر څه باندې 150 ساحو چې د تیلو خدمات وړاندې کول او د روسیې د انرژي د سکتور پر څه باندې 100 چارواکو هم بندیزونه لګولې دي. سپینې ماڼۍ دغه تازه بندیزونه پرون جمعه اعلان کړل. هغه هم داسې مهال چې ټاکل سوی جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په څو ورځو کې خپله دنده پرېږدي. د دغو بندیزونو هدف پر اوکراین د روسیې د یرغل د تمویل لپاره د مسکو د ظرفیت لا کمزوری کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره کېدو دي چې لا هم ختم سوی نه دی. تیل د روسیې د عوایدو د سرچینې لویه برخه ګڼل کېږي چې د فدرال بودیجې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې جوړوي. په همدې حال کې د برېټانیا حکومت هم د روسیې پر دغو دوو شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې په وینا یې په اوکراین کې د پوتین جګړې ته ګټه رسوله. ګازپروم نفت شرکت پر دغو تازه بندیزونو انتقاد کړی، هغه یې بې اساسه او غیر قانوني بللی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روسیې د انرژي پر سکتور تازه بندیزونه وستایل او وی ویل چې دا به د مسکو جنگی ماشین ته یو لوی ګوزار وي. وروسته له هغې چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا پر روسیې په مالی او د ټکنالوژۍ په برخه کې پراخ بندیزونه ولګول. خو د دې لپاره چې په نړۍ کې د انرژي بیې اغیزمنې نیسي، د روسیې د انرژي سکتور د شنډولو لپاره یې د احتیاط لار خپله کړې ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل په هغو لومړیو کې د بازارونو د ګډوډۍ له بیرې په نړۍ کې د طبیعي ګازو بیې ډېرې لوړې وختلې، خو په څو میاشتو کې دغه بیې بیرته راټیټې سوې.
پرون پیښور های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت ته امر کړی چې د دوه میاشتو پورې د افغان کډوال هنرمندان په زور د پاکستان نه نباسي. های کورټ په خپله محفوظه فیصله کې دا هم ویلي چې د افغان کډوال هنرمندانو کیسونه د دوه میاشتو نه زیات وخت اخلي، نو دوی ته د اوسېدو موده وغځوي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا جنوري په لسمه پیښور های کورټ د افغان هنرمندانو په کیس کې د پاکستان د کورنو چارو ادارې ته امر کړی چې افغان هنرمندان دې په زوره د پاکستان نه نوباسي. پیښور های کورټ په خپل محفوظه فیصله کې ویلي چې وفاقي حکومت یا متعلقه افسران به دوه میاشتې کې د افغان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره زمینه برابروي. د خیبر پختونخوا هنری ټولنې او مفکورې لخوا په پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو هنرمندانو لپاره درخواست تیر کال د اکتوبر په 23 جمع کړی شوی و. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې وه چې افغان کډوال هنرمندان دې واپس افغانستان ته نلیږي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې وه چې افغان هنرمندان د یونیچر سره رجسټرډ دي، نو د دوی په هغه اسناد دي دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
پاره کې د هنرمندان طرف نه 156 ټوټل دادو په اثر حالاتو کې د ارګن تا واغې تا پروفیشن ته خطر او په منډه پاکستان ته راغلو، نو سو ډاکومېنټیشن او پاسپورت او ویزا وا. نو هغه د یو سی ار سره چې ګورنمنت اف پاکستان د هغه رجسټریشن پر نو کړی او د هغه پرمیشن ورکو، نو د یو سی ار سره د هغه سره هغه ټوکن رجسټریشن شو په هغه بنیاد باندې د پټیشن مو فایل کړو. پلیز هم غداوا چې کوم افغانان هنرمندان په پاکستان کې اوسېږي او ډاکومېنټیشن سره پراپر نشته، دا ری چې کوم رجسٹریشن د نشا سره کرنٹ لشیوی دی تاغه دی ویریفیکیشن او کنفرمیشن پوری ایدر په پاکستان کې د توریو قانوني شهري د استوګني هغه اجازه ورکړي شي. هغه پیټیشن الاوټ شو کوټ زمغه غپیو مندله او انیشیا تم ډایرکشن ورکو او انټری منسټری تم ډایرکشن ورکو.
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت امر کړیو چې غیر رجسٹرډ یا اسناد نه لرونکي افغان کډوال دی د اکتوبر د 23 د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند عدنان صافی مشال ریډیو ته ویل لدریو کلونو راسی په پیښور کې هنر کوي خو د اسنادو نه لرلو وجه پولیس تنګوي. خو دې فیصلې رستو خوشبینه دي چې په پاکستان کې خپل هنري مصروفیاتو ته په آزاد توګه دوام ورکړي.
افغان کډوالو فنکارانو ته ډېر مینه راکړې ده او به هم خپله مینه ښکاره کړه، نو موږ ډېر زیات خوشاله یو د پاکستان د ریاست نه د حکومت نه چې زمونږ په کې ډېر ښه فیصله وړاندې کړه. یعنی ریلیف ریلیف ژوند شو هغه فنکاران نورونه شمو زمونږ چې دی هغه کولی شي چې پاکستان کې زدانه ژوند وکړي.
د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته ویل چې پیښور های کورټ په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې دوه میاشتې پورې دی افغان کډوال د پاکستان نه نو باسي، باید هغوی دې خپلې کورنۍ د یونیچر سره هم رجسټر کړي او که د کورنو چارو ادارې په دوه میاشتو کې د هنرمندانو فیصله ونه کړه نو اداره باور ته په پاکستان کې د اوسېدو موده هم غزوي.
په دغه دوران کې چې دلته سوره پردې وي په پاکستان کې دې ته به اس نوې لیکيږي که اسلام د پردې اپلای کې اسلام ورته کوي کوم جنرال انډرستان دی او که اسلام نه علاوه کوم خلک بهر دي نو بهر هم تللی شي هغه کیسز ورته آسان کې یو زرته زره فاسټ ټریک ته واچوي او بل چې دی دین علاوه چې څوک پورې دغه مسله حل نه وي تر دغه پورې هیڅ قسمه پدې باندې لاس قانوني ادارې هیڅ قسمه لاس اوچت نه کی.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه پاکستان نه د کال 2023 د اکتوبر د میاشت نه تر دې وخته د 9 لک زیات افغان کډوال افغانستان ته ستان شوي دي. د اسلام آباد انتظامی په وینا چې د جنوري د ډومبې نیټې نه اسناد نه لرونکي 133 بهرنیان خپل وطن ته لیږلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت ججانو او د عدلی محکمې چارواکو ته امنیت برابرولو احکامات جاری کړی دي. د لاغې وروسته د چپې خورای کوټ صوبایي حکومت ججانو امنیت خوندي ساتلو امر ورکړو. په دې لړ کې د جنوري په 11مه یا نن هم یو اعلامیه خبره شوې ده. نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور هایکورټ په امر د خیبر پختونخوا حکومت ججانو ته او عدالتي عملیه ته د هغوی د عهدې او سوکو مطابق امنیت ورکولو پریکړه ته بیا کتنه کړې ده او د دوی سره د پولیسو ساتونکو نه علاوه د دوی په دفترونو او کورونو امنیت په هم باور کولی شي. دا چې صوبه کې دا وخت کم امنیت وزه ده په خصوصي توګه جنوبي او قبایلي اضلاع کې، نو دغه عدالتي چارواکي خپل امنیت او د حکومت دیګام ته سرنګوري. یو جوډیشل افسر چې د محکمې لخوا د اجازت نه لرلو او د امنیت په سبب خپل پیژنګلو او نه سرګندولو مشال لیډو ته وویل چې غوړه ګام دی خو باید ترهګری د جرل نه ختم کړل شي چې دوی خپل کار په آزادانو کې ځکه د دوی کار د انصاف سره تړلې دي.
ججانو صاحبانو ته د غوی د کورسي مطابق سکیورټي صوبایي حکومت ورکړ دا ډېر قدم دی او د سربو په ججانو صاحبانو چې کم دباو پرېشر او چې کم د غوی د سکیورټي خدشات هغه ختم شي او په انصاف پر هم کولو کې به غوی ته اوسه سو رکاوټ نه وي. خو د سره سره دوم ضروری ده چې کم د صوبې د بدمنه صورتحال دی نو پدې کې کم نور قدمونه دي هغه مچتول پکا دي چې بای کې انټيليجنس شیرینګ دي او چې کم ځای کې دا سيزونه پلان کیږي او کم ځای نه دا سيزونه راځي او کم ځای نه دي سر لوچتيږي نو دا غي د دباولو دي پوره پوره کوشش وکړي شي نو د سره بیا نور حالات بټی شي. ججان صاحبانو سره سره د پروسیکیوټر سومره جدي د صوبې هغه ته هر پروسیکیوټر ته د سکیورټي ورکول اشد ضرورت دي.
موږ وايي چې ججان او عدالتي عملی ته امنیت باور نه وي نو دوی نشي کولای چې خپل فیصله په میرټ یا په انصاف وکړي. دا چې د صوبې په امنیتي حالاتو نظر ساتونکي د ججانو او عدالتي عملی د امنیت د ګامونو ته سرنګوري. نو په خبر کې هم نیوز شخصي ټلویزیون مشر او شنون کې خبريال طارق وحید وای
دا مسله صرف ججانو یا عدالتي عملی ته نه ده بلکې د خبرو کوم د جنوبي اسدا نو البته سرکاري سمره آماده ده سمره اماراتونه دي هغه ته دړګي دي هغه ته خطراتو ښکار دي او البته هغه ته حکومت تی امور په انجام دهای کې ډیر زیاتې ستونزې را پیخلي. ابل استاد وکتل چې د اټامیک انرژي کوم ملازمین دي په لګي مروت کې هغه غواشي او سپکر اخلاص شو د دې ترګري لکبلا سمود مخ کې باقاعده سرګاری سون افسران دي هغه ته احکامات جری شو چې تاسو په لو پروفایل کې اوسېږئ دا علامات چې راغنه دا ظاهري چې را سرګاری ملازم دي نو په حساس علاقو کې جنوبي اضلاع کې په قبایلي سیمو کې دا احکامات جری شو چې تاسو په دې حواله سره د ویخو
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې لخوا جاری شوې دغه اعلامیه تر مخه د صوبې 950 سیوا ججانو امنیت لپاره به د 1150 سیوا پولیس ساتونکو د دوی په دفتر د سفر دوران او د کورونو ساتنه کوي. دا په عمل د خیبر پختونخوا کې 1300 کلونه سي په پولیسو اف سي ځواکونو او پوزنه علاوه په ججانو او نورو سرکاري او استخباراتي ادارو چارواکو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي چې په کې ځینې وجلې شوي او ځینې د خپل غوښتنو لپاره تختول شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
خیبر پختونخوا کې د سنتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکر عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس زیاتو شو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه د پختونخوا صنعتي پرمختګ متاثر شوی دی او سرمایه کار په پختونخوا صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي او نه یې له وفاقه د خپل اضافي بجلی او ګیس د حقونو ترلاسه کولو لپاره فعاله کردار لوبولی. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د سنتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه اړه د سنتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د جنوري په لسمه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نهه نوي صنعتي زونونه پرانیستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو، خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
اوس دا شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی آزاد شمار راغل نو زمونږ اکنامک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمونږ چې کوم انڈسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په مائنس کې دی، مائنس نیگیٹو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والے تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونٹ وي نو په دې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي؟ دې سره مونږ سره ممن د اکنامک زونونو ممن چې دی نو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونٹ هغې کې جوړې شوې او کنسٹرکشن کې دي، خو بیا هم هغه د انرژي کرایسس کې هم دی.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یوه بله ستونزه هم په ګوته کړه او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانه دارو د تجارت او ګټې زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانه دار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمونږ گیٹ ویز دی نو هغه بند ډېر او کولاو لږ وي، نو هغه م فیفاک من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا بنډای په مونږ بندوي، بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډنګ فورس لوډ شیډنګ دا اثر دی خبر دی.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډیرا اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نهه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 368 نوي صنعتونه هم پرانیستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سہولتونه نری برابر کړي او نه له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونې مشر فضل مقیم خان د جنوري په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د 600 نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سہولتونه نه دي برابر کړې شوي.
خبره دا ده حکومت خپل یا دا اسکیوز پیش کړي نو دا بالکل غلط ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، سټیک ہولڈر سره ملاو شي، سټیک ہولڈر سره خبرې وکړي اور دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نور خبره تر دي دا ور سره کولی شي، تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی. په کی پی کی کې کی پی کی کې د امن امان ډیر لوی پرابلم دی. کی پی کی کې سوګستا आवाज اوریدو ولا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنس پلان له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سومي هغه بدل کړی وي او نوکرای نو کار کې بزنس پلان سره چیټ چاړ کنه کوئی ته پر ٹھیک ہے جی. اور دلتہ بزنس مین تھا ڈس دی گنی نا، جبکہ بزنس مین خود حکومت کولیجن پارٹنر بھی بولے کہ حکومت خود عمر جاب اپرچونیٹی نشی ور کولے سمر جاب اپرچونیٹی اکنامک زون وغیرہ ٹول جوڑ ہوئے نو لکھن زرکن سونا کسان بچ جان جاب ہوئے، لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولی شی کے پی گورنمنٹ. لیکن کے پی گورنمنٹ زنب ہوئے گا ماں کہ بولے تمرا دا سست روئے کردار ادا کی، دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سہولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته همکاري د روانې یعنی جنوري میاشتې په 28 او 29 د بلوچستان سرمشریز په نامه په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي صوبه بلوچستان نه یوازې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، بلکې هلته د نامنې پیښې هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د ملک د نورو سیمو شتمن خلک څنګه پر دې سلا کړي چې ورشي او په بلوچستان کې خپلې پیسې ولګوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د دې غونډې له قربانو او د صوبې پر اقتصادي چارو له نظر لرونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمیټ په نامه د غونډې کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي ته وویل په دې سرمشریزه کې یې لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي، چې کوم مین انډستریالیست دي او نوي انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقه‌ییزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه قانع کوي چې ورسي او په ناآرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلاو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سکیورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب، یو څو ضلع دی داغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سکیورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتی او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخانه څخه وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخته څه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډستریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانې جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت مځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخانه څخه زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د د په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسي نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مځکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، یو ماستر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی. نو که دلته چې دی آبادکاري وشي نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید تر ډېره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کېږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلې دی.
امانت می ګور کی دیم رمم رما زا تاپس بمر رمم رما زا تاپس بمر امانت می ګور کی دیم رمم رما زا تاپس بمرم برمم رمازا تا پس بمرم کا یار خبر شو ما بخبل کی لی توڑینا برمم رمازا تا پس بمرم برمم رمازا تا پس بمرم چنج لگیا تیز نے خال میں ورانا ونا رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم پنی ملار کی دی آواز پری خودما رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم او تور خاور لمی وڑی نا وڑی در در میں بکڑا دی دن راوڑا کفن پری دا وطن ہر بار کی گم رم مرما زا تاپس بمر رم مرما زا تاپس بمر مرگ بمرم نہ پات کی گم رم مرما زا تاپس بمرم رم مرما زا تاپس بمر شیرین جانان پن ملار کے پری خون دما رم مرما زا تاپس بمر رم مرما زا تاپس بمر تو راحت غاڑی ترا شام رم رما دا تاپس بمرم رم رما دا تاپس بمرم کتی تن ویرا تپور تکلا سنا رم رما دا تاپس بمرم رم رما دا تاپس بمرم امانتی میں گور کی کی دے رم رما دا تاپس بمرم رم رما دا تاپس بمرم Check it.